وروسته به نور منګریم په دې باندې کار کوي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم. په فایل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
افغانستان کې چې خلک جګړې ځپلي دا ډېرو کورنیو سرپرستان نشته او ډېر کسان داسې هم دي چې دندې نه لري. په دې سبب د فقر کچه لوړه ده. په داسې یو حالت کې اړتیا ده چې لا بېوسه کسانو سره مرستې وشي چې د بشري ناورین مخه ونیول شي. که څه هم لا بېوسه کسانو سره تر ډېره حکومت او موسسات مرسته کوي، خو د دوی تر څنګ د ځوانانو مرستې هم د پام وړ دي. ډېر داسې ځوانان په افغاني ټولنه کې شته چې خیریه بنسټونه لري، لا شتمنو مرستې ټولوي او بیا یې په بېوسه کسانو ویشي. په لوګر ولایت کې هم یوه ډله ځوانانو د یو کمپاین په ترڅ کې د بېوزله کسانو لپاره مرستې راټولې کړې وې چې په 160 کورنیو یې وویشلې. د دې کمپاین یو غړی سیف الرحمن غریبیار وایي که ځوانانو غواړي کولی شي هغو وګړو ته د مرستې لاس ورکړي چې ډېر څه نه لري.
د دغه کمپاین لویه لاسته راوړنه یا ګټه دا ده چې ډېر با احساس ځوانان شتون لري چې په اړمنو کورنیو زړه درد کوي او غواړي چې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي، خو دوی بې دندې دي، اقتصاد یې دومره جوړ نه دی چې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. په یاد کمپاین کې دغو ځوانانو ته دا زمینه برابره شوه تر څو له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي او خپل وجدان حد اقل ترې حد راحت کړي.
په لوګر کې د بېوزله کسانو سره د مرسته کوونکو د کمپاین یو بل غړی او د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل وایي دوی ټول کار د ځوانانو په هڅو کړی او که ځوانان وغواړي دغه ډول ډېر ګټور فعالیتونه کولای شي.
مونږ غواړو چې د دې فرهنګ په پایله کې له هغو وګړو څخه چې د دوی ورځنی روزګار یو څه ښه دی مرستې راټولې کړو او بیرته یې په بېوزلو باندې وویشو. څو میاشتې وړاندې د ژمي له پیلېدو سره سم مونږ د یو شمېر ځوانانو په مټ د خلکو تر دروازو او قرضایونو ورغلولو او دا قناعت مو ورکړ چې هغه څه چې په کور کې تاسو ته زوړ ښکاري ممکن یو بل غریب ته نوی ښکاره شي او د ژمي لپاره یې توښه شي او دوی به ګرم زمی پرې تیر کړي. مونږ په دې برخه کې فکرونه منسجم کړل، د مرستو راټولولو ته مو لابي وکړله او ډېرې نغدې او جنسي مرستې مو راټولې کړلې. بالاخره 212 بستې مو ترې برابرې کړلې او ډېرو لرو پرتو سیمو ولسوالیو ته مو هم ولېږلې. مونږ اوس د خوراکي توکو د مرستو راټولولو او بېرته په بېوزلو ویشلو ته ملا تړلې. خورا ډېر ځوانان چې یو شمېر یې په کابل کې میشت دي او یو شمېر دلته په لوګر کې دي، له مونږ سره یې همکاري بېساري ده او د دغه ډول پروګرامونو په تطبیق کې که د دوی همکاري نه وي نو ممکن مونږ یې ملموسې پایلې ته ونه رسېږو.
ښاغلی تسل زیاتوي له دې کمپاین څخه یې مقصد دا هم و چې ثابته کړي ځوانان دې تل د حکومت او موسسو مرستو ته نه منتظر کېږي، بلکې خپله دې هڅه وکړي چې د ټولنې له بېوسه کسانو سره مرسته وکړي.
مونږ دا ځل د مرستو راټولولو فعالیت په څلورو برخو تقسیم کړی چې یو برخه یې د مرستو راټولولو کمپاین و، دغه راز بله برخه یې د ژمنه شویو مرستو راغونډول و، درېیمه برخه یې د غریبانو په نښه کول دي او څلورمه برخه یې د مرستو ویشل دي. داسې په چانکړي توګه درته وایم، له دې چارې زموږ موخه او هدف دا دی چې مونږ نظام او ولس ته ثابته کړو چې ټولې چارې دولت لخوا د یو ځانګړي فنډ په ورکولو سره نه تطبیقیږي، بلکې د ولس او ځوانانو مشارکت هم کولای شي چې وګړو ته چوپړتیاوې وړاندې کړي. همدغه انګیزه مونږ ټولو افغانانو ته وړاندې کوو. دا ثابتوو چې که د کار په وړاندې تعهد، اراده او دغه راز تحرک وجود ولري نو ډېرې ناشونې چارې شونې کېږي او د دې خاورې په وړاندې زموږ ایماني او وجداني دنده همدا ده چې مونږ پرته د چا له هدایت او خاص امر څخه هم وطن او وطنوالو ته ډېر څه کولای سو.
له بېوسو سره د مرسته کوونکو د کمپاین یو بل غړی حسیب مومند وایي د مرستې تر څنګ دا ډول فعالیتونه نور ځوانانو ته هم انګیزه ورکوي چې دې ډول ښو کارونو ته مخه کړي.
مرستې په خپل ځای غریب کورنۍ ته ورسېدلې، ورسره یو انګیزه او یو تحرک د نورو ځوانانو قد کې راایجاد سو. فعلا موږ سره موازي دوه حرکتونه نور د مرستو راټولولو ادامه لري. انشاءالله چې په همدو ورځو کې له هغه ادرسه وکولی شي دوی څو کورنۍ نور هم سپورټ کړي، هدف دا دی دغه فرهنګ ایجاد سو او دغه فرهنګ لپاره ابتدایي کارونه وشول. انشاءالله له دې وروسته به نور ملګري هم په دې باندې کار کوي او وکولی شو چې دغه د ثروتمندانو او د خانانو او د غریبانو ترمنځ دغه کوم واټن چې دی دا لږ راکم کړی سو او خپلو غریبو کورنیو مو لاسنیوی کړی وي.
یو شمېر خیریه بنسټونه او کسان چې مرستې کوي د مرستو په وخت د بېوسه کسانو عکسونه ویډیوګانې اخلي او خپروي. خو له بېوسه کسانو سره د مرسته کوونکو د کمپاین غړی رفیع الله ستانکزی دا کار ناسم بولي او له مرسته کوونکو غواړي چې دا کار دې نه کوي.
نن سبا موږ ګورو چې هغوی هغه بشري حق تر پښو لاندې کېږي او هغه بشري حق باید د هغوی وساتل شي. یعنی داسې ونهشي چې هغوی کامره کې مخ راسي، عکس راسي یا ویډیو راسي. موږ یې دې نه په کلکه ډاډه وکړله او د غړمنو کورنۍ هېڅ حکس موږ وانخیسته او هغلته هم ورته توضیح کړلې. نو دا داسې یو مسله ده چې نن سبا له بده مرغه په افغانستان کې ډېر شوې ده او دا د انسان بشري حق تر پښو لاندې کوي او همدارنګه د هغه اعتماد په نفس بیا له لاسه ورکوي. ځکه دا خو خواله رسنۍ دي دوی کې دا موضوعات په عکسونه او دا ویډیوګانې پاتې کیږي. که اوس هغه ماشوم یا ماشوم غټېږي بیا هغه اعتماد په نفس له لاسه ورکوي، د حقارت احساس کوي. نو نه باید دغسې کارونه وشي.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې د ځوانانو خیریه فعالیتونه او له بې وزلو سره مرستې څومره ګټوره تمامېدلی شي او دا مرستې څه ډول ټولې او وویشل شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له شکر الله لیوال سره چې له خیریه مؤسساتو سره یې کار کړی او خپله یې هم د مرستو په کمپاین کې برخه اخیستې مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
لیوال صاحب، په دې وروستیو کې ځینې خیریه بنسټونو او ځوانانو مرستې راټولې کړې او په بېوس خلکو یې وویشلې، دا خپله څومره ګټورې دي؟ یعنی څومره کولی شي د هغو کسانو په ژوند کې تغییر راولي چې په دسترخوان یې ډېر څه نشته؟
دغه ځوانان چې دغه پروسه رهبري کوي دا د همغې سیمې د همغې ځای د همغې منطقې خلک وي. هغوی ته مکمل معلومات وي څو غریب ده او د ژوند کچه چا په څومره ده، او بالخصوص ځوانانو ته دا هم ښه معلومیږي چې څوک کولی شي مرسته وکړي زموږ سره. او لکه ځوانان خپله کېدای شي دې برخه کې کوم مادي مرسته ونه کړي، ولې دا هڅونه دا تشویق د پروسې د رهبری او خلکو د دماغ او خستلو باندې دغه ټول کول چې ځوانان د ابتکار باندې د پروسه ټولو په مخ لاړ شي او مونږ خلکو سره مرسته وسی. لکه مخکې چې د دولت د خوانه پروسې د ارزیابي د خلکو د مشخص کولو بیا د مرستې د ویشلو بیا د نورو یادونو د خوانه وي، یغو کې ملکان مشران یا با نفوسو با رسوخ خلک دخیلو دغه خپل ملاحظات او انګیرنې پکې وي. او تاسو ته بهتره معلومه چې ډیر خلک د دې شکایت لري چې مونږ خلکو ته نه رسیږي. ولې د ځوانانو د خوانه چې دغه شی رهبری کیږي او تر اوسه چې موږ تجربه لرو، په دې کې د وکیل د ملک د بارسوخه کس د بلچا لاس نسته. دوی مستقیما کسان په نخ کوي ورته وایي چې دغه کس اړمنده د ته باید موږ مرسته ورسو. نو دا د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغیزه لري. او زه کولای شم چې په ډیر ډاډ سره دا ووایم چې یوازنۍ مرسته چې په پوره معیار سره غریب ته رسیږي دغه د خودجوش حرکتونو مرسته ده.
دغه مرستې چې ځوانان کوي څه ډول باید راټولی شي، څه ډول باید مدیریت شي او څه ډول باید وویشل شي چې واقعیا هغه کسان چې بې وسه وي هغو ته ورسیږي؟
تر ټولو مهم همدغه دغه مدیریت او رهبري او دغه پروسې پر مخ بول دي. ټول غواړي چې یو بل چا سره مرسته وکړي، غریب سره مرسته وکړي، خو په لاس کې څه نه وي. ولې دغه زموږ او تاسو نشته امکانات دي سو نس کېدلی چې موږ و غریب سره مرسته نس کولای. کېدای شي نور داسې خلک موجود وي هغوی غواړي خلکو سره مرسته وکړي خو ادرس نه ورته معلوم. ځوانان کولای شي چې یو اقدام وکړي، کوم غریب کسان چې دي دغه په نخ کې، همدارنګه کوم مالدار کسان چې دي او خواخوږي کسان چې دي دا په نخ کې، ټولو ته دی وایي، ټولو ته دی خبر ورکړي چې موږ دغه سی اقدام شروع کړی ده. فرض کړه کچېره 50 کسان وي او دا کسان د ځوانانو په نسبت دا سی چې غوړي مرسته کوي، دوی ته دوی خبر ورکړي، دوی نه چې شل کسان هم مرسته وکړي هم دوی ته بس ده. نو تر ټولو مهم دا ده چې دوی غوډي د مرسته راټولول غږ تر خلکو پورې ورسیږي. په دې کې ننګ او شرم اور باید نه وي کزه چاته ما سره مرسته ونه کی زب کم راسم یا بزه خجالت سم یا بغت بد خلاصم نه. زکه ستا غړې په خلاصي ورته چې دغه سی اقدام مکړې موږ سره مرسته کوي هو یا نه. او بل سره خو کې د ځوانانو انسجام ډیر مهم ده. څومره چې د ځوانانو د ملګرو تعداد ډیر وي کولای چې مرسته په خطو غره منسجام کی، او همدارنګه څومره چې تعداد د رهبری د مرسته ډیر یو ته هغه مالدار خلک ډیر کوي، یو تقریباً هم چون دغه درسونه هم ډیر کوي، نو په دواړو خو کې دا ډیر مهم ده چې د ملګرو تعداد د کار مخوي بیت په واحد ادرس باندې سدوی کله راټولي کې به تعداد لږ ډیر وي.
تاسو خپل چې دغه ډول کارونه کړی دي کله خپل تجربه را ته وایي چې ځوانان باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
اول خو ځوانان ته مهمه دا ده چې د مرسته په وخت او ډول باندې پوه شي کنه، لکه خلک شته اړتیا لري. لکه موږ په تیر زمي کې زیاتره دوستانه ته معلوم وي چې موږ د تودو جامو مرسته وکړه همغه وخت. دوهم ځوانان باید متوجه شي چې دغه مرسته څه رقم دوی وغځوي د وخت اوږد کې د دې لپاره چې ډیره مرسته ترلاسه کړي، لکه زړه تنګي ورته نشي کنه. ځینې داسې خلک دي چې هغه مثلا زه و درس لرم، یوی د ژمنه جامو کم در ټولولو کمپاین شروع ک، تقریبا 200 جوړ را ټول کړل هم د شاوخوا کې وي، نو هغه پروسه و دروله. څومره چې دا پروسه وغځول شي همغه مر مرسته ډیر راټولېږي. نو ځوانان ته دا مهمه ده ټول درد احساس و ولې د درد په وړاندې زموږ اقدام څه ده. مونږ یو بې وزله کس فرض کړه سرک په سر باندې ولې دغه انزور مو وخت فیسبوک ته واچول چې مرسته سره وکړي، ای غسر مرسته وشوه. ځوانان باید مسولیت پذیر اوسېږي. دا یوازې مسولیت دانه ده چې ما فیسبوک پوسټ وکړو یا مې څو نفرو ته ورته خلاصو، ته به نفرو ته پسې ورشې دروازې شاته پیسې تر راواخلي، هغه ته هم تشویق او ترغیب کې چې نورو کسان ته دا ورته وایي کنه. او بل دا ده چې مونږ باید هر وخت دولت ته نورو ټولنو ته سازمانونو ته ونه درېږي چې موږ سره وي مرسته کوي. من حیث دي او فعال غړي دي د جامعې موږ هم دا مسولیت لرو، نه تنها دا مسولیت چې غږ اوچت کو خلک خبر کو، بلکې مسولیت باید په دې توګه موږ خپل مسولیت تعقیب کړو چې د خلکو په ژوند کې هم تغیرات باید بیرته راغلي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو، حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرسیال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیر مننه اعظمی صاحب، کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟ ډیر
مننه. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه شته، مګر د نسبت پرمختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. دني تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی وو، هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي. نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډیډ لاین کوم وخت چې تعین شوی و هغه موږ ډېر ناوخته د خپل وخت څخه، او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی، چون چې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په هیڅ د یو بهانه کاروي د مذاکرات په بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره، او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین شوي وای، امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې
جناب اعظمی صاحب، چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل، دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي او د سولې پروسه چټکه کړي؟
په دې شک نه شته چې دا یو مثبت پرمختګ دی، او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو. هغه سیاسون چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهې تخه د طالبانو پر وړاندې باندې خپل آمادګي نیسي او هغوی سره به مذاکرات کوي دا زموږ کې قوت راوبخښي. مګر سوال دا دی چې باید دغه نوی ټیم د ایجادول رسول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حد ته ونه رسېږي چې موږ دې بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته شبېدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کیږي چې څه باید وسی چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ سي یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته هغه څه چې د سولې لپاره ډېر مهم بلل کیږي.
شفاف شه په دې کې څو مسایل دي. یو خو دا مهمه ده چې آیا د طالبان په دې کې څومره دغه لري صلاحیت لري چې دوی د جنګ کم کړي او څومره دې توانایي لري چې دوی د جنګ کم کړي او څومره غواړي. چونکې طالبان په خود کې خپل مشکلات لري. د پاکستان سره دوی اړیکې یو بله مسله ده چې پاکستان په دې څومره صادق کړي چې سوله غواړي. باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینین در تفاهم‌نامه بین طالب امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000 تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است که بارکی که در رهایی زندانی های طالب وجود دارن دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمانی که صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند و این با نظر داشت لیست که طالبا به امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن بر علاوه لیست که طالبا به امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان شدن طالبان نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالب و امریکا هم بودن. طالب ها ایره به حیث یک بانه باید استفاده نکنه بخاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله کچیر طالبان عظمی سب کچیر طالبان لکم دا اوس پندغ موضوع باندې نه د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس امریکا سره د خپل امغه 5000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې یو ستر خند وي؟
دا خو به خند وي مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې خبرې امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید د 5000 بندیانو الکول ته منتظر نسی او بین افغانی مذاکرات شروع سی اجر تر غره چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نسی او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسو د زندانیانو د الکولو لړۍ مدروي بیرته باید شروع شي.
بله و اعظمی صاحب خوب خشونت ها ده هم در یو اواخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستن در این شکلی نیست و من فکر می کنم که طالبا بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا هنوز ما ندیدیم. یعنی طالبا فکر میکنن که هر وقت اگه مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه اینا فکر میکنن که اینا میتونن مثلا از رای جنگ برنده شاه افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و افغان کشی و باید به هر یک افزار استفاده نشه تا فضای صلح باید مذاکرات پیش بره.
بله اعظمی صاحب تاسو هم پجریان که هست چه در سول لپاره در امریکا زنگری استازی زلمی خلیزاد هم کابل تا سفر درلو دول افغان چارواکو سره موکتل لغمخ که پا قطر که هم لطالب مشرانو سره وکتل او زین تویتونه هم درلو دل و پاقی که وضاحت هم ورک. ستاسو نظر در زلمی خلیزاد دغه سفر چه خلک ورته دیر پا تمه دی دا با سمره یو خکر که اخلاسه که دیل پاره چه بین الافغانی خبری پیلسی؟
زست کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکی لحاظ ډېر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک بې کوربا وي، کوم افراد به پکښې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شولی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت د افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغې پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شوي وي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ خشونت ادامه ولري بیا دا معنا نه لري. دا بیا ډېر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب درام کې جنگ وي. طالبان ته پکار ده چې هغه سختریز افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډېر مفید نه وي چې یو ډله د طالبان راشي او نور دي
بله. و اعظمی صاحب پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرف های درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغان ها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد شما مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی شما مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که با یک تفاهم برسند نه با یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت فعلی بسیار بالاست و این به افغانها قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است این است که طالبان باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه برای القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ من فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله بیره مننه کور ودن.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.